دا مشال ډیو د زمستا سکور بای سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅ مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. د هند له احمد آباد لندن ته روان الوتکه غورځېدلې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي حکومت دې د ولس ځمکه نه قبضه کوي او چارواکي وایي د خبر پښتونخوا په کورمه کې پر امنیتي پوستا وسلوال برید کې نه امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبل اوریدلې. از خبرونو تفصیل. د هند هوایی شرکت ایر انډیا وایي له احمد آباد دا د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د عملې په ګډون 222 کسان پکې سپاره وو راغورځېدلې ده. ایر انډیا وایي د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایي ډګره تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوتله. خبري اجانس اسوسییټډ پریس د هند هوایي کرښې د چارواکو په حواله لیکلي چې په نسکوره شوې الوتکه کې 109 هندیان، 350 برتانویان، 5 پرتګالیان او 1 کینیډایی سپاره وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي د الوتکې حادثه یوه زړماتوونکې پیښه ده چې اظهار یې په ټکو کې نشي کېدلی. نوموړي پر ټولنیزو رسنیو په خپور کړي پیغام کې ویلي د غم په دې ګړۍ کې زمانی کې هیلې او تسلۍ له هغو ټولو کسانو سره دي چې له دې پیښې اغېزمن شوي. ای پی خبري اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي داسې ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندی نه دي پاتې شوي. دغه راز د الوتکې د نسکورېدو علت لا هم نه دی په ډاګه کړل شوی. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ګورمه کې پر امنیتي پوستا وسلوال برید کې 2 عسکر وژل شوي او 9 ژوبل دي. په برا کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې نن د جون په 12 سهار وختي په حسین مله سیمه کې پر امنیتي پوستا نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې پکې نه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل واوریده. چارواکي وایي وسلوال لومړی په پوستا راګټې ودانګلې او بیا یې ورباندې حمله وکړه. د مشالې ډو خبریال وایي دا د برا کورمه په حسین مله سیمه کې پر امنیتي سرتیرو لومړی برید دی. لا هم د برید ذمہواري چا نه ده منلې خو په کورمه او دارنګ نورو قبایلي سیمو کې په دروستیو کې په ناامنۍ پیښو کې ډېری خلکو ته مرګ ژوبل اوریدلې. بلخوا پوځ وایي د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي د حکومت د هغه اقدام غندنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسی ځمکه د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د جون په 11 د پښین په برشور کې جلسې ته د وینا پر مهال ویل چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په غرونو کې د شاملاتو یا ولسی ملکیت حکومتي ادارو ته د سپارلو پر ضد به پښتون ولس راغونډوي. بل پلو حکومت وار وار د بلوچستان او خیبر پختونخوا د غرنیو ځمکو د نیولو خبره رد کړې. خدای ویلي چې دواړه سیمې له معدنیاتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پانګوال دغو سیمو ته راولي او پانګونې ته یې وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ورځني سفر متحده عربی امارات ته رسیدلې. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې شهباز شریف نن د جون په 12 بوزوبۍ ته ورسید. له وزیر اعظم سره په دې پلاوي کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورونو بهرنیو چارو وزیران هم شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویلي چې وزیر اعظم به د متحده عربی اماراتو له مشرتابه سره په دې ملاقات کې په دوړ خیزه سیمه ایزو نړیوالو چارو خبرې کوي. وزارت زیاتوي دا سفر به د دواړو خواوو ترمنځ ګڼ اړخیزه همکاري لا پسې تکړی. شهباز شریف او د پاکستاني پوځ مشر فیلډ مارشل آسم منیر د مې له 15 راهیسې د یو پلاوي په ملتیا د ترکیه، ایران، آذربایجان او تاجکستان په دوره هم تللی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه سفر مقصد د هند او پاکستان تر وروستۍ شخړې وروسته د سیمه ییزو همکاریو او ملاتړ زیاتول خوبولی وو. او د افغانستان په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درنه مالی زیانونه اړولي خو د ځاني تلفاتو راپور نه ته ورکړل شوی. په بدخشان کې د قدرتي پتونو د نظم ادارې مشر مولوي محمد اکرم اکبري خبریالانو ته وویل چې د تشکان، خاش او تګاب ولسوالیو کې کورونو، سلګونو جربه کرنیزو ځمکو او عام ولسي ځایونو ته زیان اوښتی او له زګونه څاروي مړه شوي. مولوي اکبري زیاتوي چې ابتدایي راپورونه یې ترلاسه کړي، کیدای شي زیانونه تر دې هم پراخه وي او د زیانونو د دقیقې اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیزمک پرمونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د قبایلي سیمو استازي وایي په دې سیمه کې ټیکسونه لګول ورته د منلو وړ نه دي.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې کم تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې، دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده.
او د بلوڅو د پیوستون کمیټې له سپریم کورټه غوښتي چې د دوی مشره ماهرنګ بلوڅ له زندانه خوشې کړي.
نوټیس هغه آرډر چې کوم دی ته په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی، او سپریم کورټ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوچ کوم گرفتاری دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا د زر تر ریا کړل شي.
او دا به هم واوري چې جواد خان مړ شو، خدا غسترګې، زړه، زیګر او ګردي نورو انسانانو ته ولګول شوې.
کمی په ملې د کرابوردار اکل او خدای دې دغه راتو کو، نو دا صبر په ملې نه ده، بالکل د سې انسانان دي چې ماته په بر اسمان ښکاری.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د هند هوایی شرکت ایر انډیا وای له احمد آباد د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د عملی په ګډون 242 کسان پکې سپارو راغورځېدلې ده. ایر انډیا وای د دوی الوتکه نن د جون په 12 له احمد آباد هوایي ډګر تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوتې. خبری اجانس ایسوسیټډ پریس وایي چې الوتکه کې 1,098 هندیان، 350 برتانویان، و پرتګالیان او یو کریډایی سپاره وو. ای پی خبری اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي دا ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندی نه دی پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې. د هند هوایي شرکت ایر انډیا تایید کړی چې د دوی یو الوتکه د جون په 12 راپریوتې. دا له هغه وروسته ده چې د هند ځایي رسنیو راپور ورکړ چې د هند په غربي ښار احمد آباد کې ایرپورټ ته نږدې یو الوتکه نسکوره شوه. ایر انډیا په ایکس په یو بیان کې ویل، اوسمهال موږ د جزئیاتو ارزونه کوو او نور تازه معلومات به شریک کړو. پولیسو د زیارت په ورځ خبر ورکړ چې د ایر انډیا په الوتکه کې چې د هند په احمد آباد کې نسکوره شوه لږ تر لږه 242 کسان سپاره وو. د لندن هوایی ډګر هم د پنځشنبه په ورځ تایید کړه چې د ایر انډیا یو الوتکه چې د هند په لویدیځ ښار احمد آباد ته نږدې نسکوره شوه. ټاکل شوی وه چې دغه الوتکه به د لندن په هوایی ډګر کې په ځایي وخت 25 د پاسه 6 بجو ناسته کوله. لا هم د الوتکې د غورځېدو لامل معلوم نه دی.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د مې مخکې تاسو راپور ورده چې د هند یو الوتکه راغورځېدلې ده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په بلوچستان کې پښتانه ملت پاله ګوندونه وایي د حکومت د هغه اقدام غندنه کوي چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسي ځمکه د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. بل پلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنیو ځمکو د نیولو خبره رد کړي. خدا وایي چې دواړه سیمې له مادنیاتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پنګوال دغو سیمو ته راولي او پنګونې ته یې وهڅوي. نور تفصیل د یو ترین په دې راپور کې.
د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې د جون په 11مه نیټه د زلپشن په برشور کې یوه درنه جلسه سوې ده، کوم ته چې د یاد ګوند مرکزي مشر خوشحال خان کاکړ او صوبایي صدر نصر الله زیر تر څنګ ډېری نورو مشرانو ویناوې کړې دي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د افغانستان پولې ته څېرمه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ځینو حکومتي ادارو لخوا د غرنۍ ځمکو د انتقالولو غندنه وکړه او ویل چې د دې عمل په ضد به ټوله پښتون قام سره راغونډ کړي.
افغان وطن کی کروڑونو اکڑا مزک دا لدا زی دا بولانی میولی تر شترال پوری دا لما و تانیسی
موڑی دا پشتنو دا ټولو سیاسی جماعتو څخه غوښتنه وکړه چې د غرنۍ مزکو دا الاټمنټ د ختمولو په خاطر په کار دی چې په ګډه سره یو منظم تحریک وچلوو. ښاغلی خوشحال زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو پر وطن د ترګرۍ د راوستلو هڅې روانې دي، ځکه چې لا له مخه پر دې وطن ترګرۍ پښتون قام ډېر ضرورولی دی.
وطن باندې دہشت گردی راولی تا وطن لطانسی تا وسائل لطانسی تا شناخت لطانسی.
که څه هم حکومت په وار وار د غرنۍ ځمکو د الاټمنټ خبرې رد کړې دي، خدای هم ویلي دي چې بلوچستان د قدرتي شتمنیو یا معدن څخه ډکه صوبه ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې بارني پانګوال د بلوچستان د قدرتي شتمنیو څخه د ګټې پورته کولو په خاطر دلته و سرمایه‌کاري یا پانګ اچونې ته راولي. په دې جلسې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر وویل چې د اوسني حکومت په وخت کې د بلوچستان زیاتره پښتون میشتې برخې د بجټ او پرمختیا د کارو څخه بې برخې کړل شوې دي او په راتلونکي بجټ کې به نه یوازې په بلوچي سیمو کې نورې ضلع جوړې شي، بلکې د پښتون میشتو سیمو و پرمختیا ته د پاملرنې امکان هم لږ دی. صوبائی حکومت امیش دا ڈبل تورنا رد کری دی. پدیترج کی دجون پد بول سمن نیٹا دا حکومت بلوچستان ویاند شایدرند و مشال ریڈو تا اویل چپا کلیز بودیجه کی بیلا چا توفیرا دا صوبے و حق لری پروتو سیمو تا زیادا پاملا رنا کیجی، چیر چی و اولست دا تعلیم سیت او سڑکانو ترسنگ دا جون نوری بنیادی اسانتیاوی لج برابری وی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوس راځو یو بل موضوع ته. د خیبر ضلع کارخانه دار ویلي چې په زمشو قبایلي ضلع باندې د 30% سیلز ټیکس لګولو پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د قبایلي ضلع سوداګرو کارخانه دارو له خوا دا عکس العمل په داسې حال کې رامنځته شوی چې د جون په 11مه نیټه د پاکستان د 2015 او 2016 مالي کال وفاقي بجټ وړاندې کولو په وخت پریکړه وشوه چې پخوانی پاټا او پاټا ته د ټیکسونو په مت کې نور استثنا نشي ورکول. د جولای لومړۍ نیټې نه با پرې د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه ناپس کیږي. قبایلي ولس وایي چې د پاټا په خبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوی وه چې د سیمو د بیا بحالۍ لپاره سالانه 100 ارب روپۍ ورکوي، خو دا رقم ورنکړی شو، نه پکې کوم پرمختیایي کارونه وشول. نو په داسې حال کې پکار دی چې د ټیکسونو د استثنا موده نوره هم وغځول شي. په تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال فرهاد شینواریا کوي.
د پاکستان د محصولاتو مرکزی ادارې فیډرل بورډ آف ریونیو د جولای لومړۍ نیټې نه د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمو یعنی پخوانی فاټا او د خیبر پختونخوا صوبې تر انتظام لاندې قبایلی سیمو یعنی پخوانی فاټا باندې 18% سیلز ټیکس د نافذولو اعلان کړای. فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا ایف بی آر ویلی چې د دې اقدام مقصد په پاکستان کې د ټیکس نظام معیاري کول دي او په دې سیمو کې به سامانونو او خدماتو یا سرویسز دواړو باندې دا نظام عملي کوي. د قبایلي ضلعو صنعتکارانو سوداګرو په خپل عکس العمل کې ویلي چې دا سیمې په تیره بدامنۍ کې ډېرې ځپل شوې او په کار دي چې دومره زر پرې ټکسونه نافذ نشي. د خیبر ضلع د یوې کارخانې مالک او د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ګام ورته د منلو وړ نه دی.
په قبایلو باندې د ټیکس د نافذ کولو چې تجویز وړاندې شوی دی په بجټ اجلاس کې دا د قبایلو سره یو سراسر ظلم او بې انصافي ده، ځکه چې د قبایلو سره د زم کېدو په وخت کې کمی وعدې شوی وي چې د قبایلو چې کم انفراستراکچر دی د هغو ضرورتونه دي، هغه که د تعلیم د صحت یا د مواصلاتي نظام په مد کې دی یا که د هغوی د لایولیهود د بهتری دپاره څه ګامونه پورته کول دي، نو تر ننه پورې یو داسې کار مکمل شوی نه دی چې په قبایلي اضلاع کې یو پراجیکټ مکمل شوی وی او هغه نه خلکو ته فایده ملو شوی وی. د دغه ټیکس نفاس چې دی دا داسې دی لکه قبایلی ازلا کې چې کم روزګار دی چې دا بند شي او دوی نورم متاثر شي.
نوموړي ویل چې په قبایلي ضلعو کې کارخانه دارو په خپله باندې کارخانې جوړې کړې او حکومت ورته انډسټریل زونونه نه دي جوړ کړي او نه یې کوم سهولت ورکړای، نو په داسې حالت کې دا ټیکسونه نشو ورکولای.
دغه سره سره په کارخانه دارو ته داسې تر اوسه پورې کم بنیادی سهولت نه دی ورکړی شوی. هغوی په خپل یو ډیسپرس علاقو کې کارخانې جوړې کړې دي په خپلو پیسو باندې، د دوی سره د بینک هیڅ سهولت یا نه دی ورکړی شوی، لکه څنګه چې په پنجاب کې کارخانه دارو ته مختلف قسم مراعات او سهولتونه ورکړي شوي دي. په قبایلي اضلاع کې تر اوسه پورې یو روپۍ په دې مد کې خرچ شوی نه دی، یو چرته اکنامک زون نه دی جوړ شوی. نو دا چې کومه فیصله ده دا بالکل بے انصافی سره تړلې ده.
فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا ایف بی آر ویلی چې 2013 کې د 25 آئینی ترمیم لاندې فاټا او پاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوی، لومړی ورته ټیکسونو په مد کې 15 کاله استثنا ورکړې وه، بیا ورته دا موده 1 کال پورې نور هم وغځوله. خو سږکال 2015 د جولای لومړۍ نیټې نه به ترې دا سهولت واخیستل شي او هلته به د نورو بندوبستي ضلعو په څیر ټول ټیکسونه نافذ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکړه کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږ سی اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ تا ورکل شوی یو ریزه کې د بلوچو د پیوستون کمیټي یوې مشرې بارنګ بلوچ له زندانه د راخلاصولو غوښتنه شوې ده. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د بلوچستان د پیوستون کمیټې وی مشر مهرنګ بلوچ د نیول کېدو په ضد د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې ته عریضه ورکړل شوې ده. سپریم کورټ ته دا عریضه د مهرنګ بلوچ خور نادیا بلوچ ورکړې ده. مهرنګ بلوچ د روان کال د مارچ په 28 نیټه د کوټې ډیپټي کمشنر په حکم د خپلو ملګرو سره بندي شوې وه. په هغې د عام نظم خرابولو تور لګول شوی و. د هغې د نیول کېدو خلاف بلوچستان های کورټ ته هم عریضه ورکړل شوې وه، خو بلوچستان های کورټ په 15 اپریل دغه عریضه رد کړه. سپریم کورټ ته ورکړل شوې عریضه کې شوی ده چې مهرنګ بلوچ د جبري له درکیو خلاف لاریون کولو، ځکه چې په 3 مارچ د بلوڅو د پیوستون کمیټې یو مشر ببرک زهري او د هغه ورور جبري له درکه کړل شول، او تر دې وړاندې د هوای وخت پلوانه سعید بلوچ هم په ناقانونه توګه د 2 ورځو دپاره زندانی شوه، په داسې حال کې چې هیڅ تور پرې نه و لګول شوی. په کوټه کې د قانون ماهر همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عام نظم په نوم د خلکو نیولو قانون د حکومت په لاس کې داسې وسله ده چې خپل مخالفین پرې ویروي او غلي کوي، حالانکه په مهرنګ بلوچ هیڅ جریمی تور نشته.
دا نوې آئینی ترمیم چې وکړي په دغه کې جوډیشری ټوله ختم کړه، ماته دې کړه بینچ څنګه جوړیږي، دا به حکومت فیصله کوي. نو اوس دا چې کیس دا ولګیږي، دا کیس چاته لګیږي؟ هلته په سپریم کورټ کې داسې جوډیشری نشته چې ریزیسټنس کاره کړي او نه دوی ادارنګ بینچز جوړوي چې هغه کې ریلیف ورکول شي. اوس ګورو به که چیرې د ریاست فیصله کړې وي چې چلو ټیک دی، اوس یې په جیل کې وخت تیر کړي، اوس ما نه دی خیال چې رای لکوي دی. دا امکان ماته فیلحال کم ښکاري، ولی حالات نه دي ورته برابر. یو خوا د دوی اپریشن زم روان دي او دغسې بی ایل ایم خپل عملیات تیز کړي.
په اسلام آباد کې د جبري له درکیو خلاف عدالتونو ته عریضه ورکوونکي قانوندان ایمل خان اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې حکومت د جبري له درکیو خلاف اوچتېدونکي هر غږ چوپ کول غواړي.
تاسو معلومه ده چې مارنګ بلوچ په 28 مارچ باندې په کوټه کښې گرفتار شوی وه، او د دې چې کوم د 3 MP آرډر وو هغه په خلاف د دې وکیلانو او د دې چې کوم فیملی ممبرانو دا چیلنج کړی وو په بلوچستان های کورټ کې، چې هغه پیټیشن د دوی خارج شوی وو او په دا ګراؤنډ خارج شوی دی چې په هغه کې بلوچستان های کورټ چې کوم ججز صاحبان وو هغو دا لیکلي دي چې تاسو ته پکار ده دی چې تاسو ایډمنسټریټیو ریمیډي ته لاړ شئ په بجای د دې چې تاسو د جوډیشل ریلیف غواړستا. نو دوی هغه آرډر چې کوم دی دلته په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی، او له سپریم کورټ دا غوښتنه کړې ده چې د مارنګ بلوچ کومه گرفتاري ده دا غیر عیني غیر قانوني ده، نو دا دې زرته سره ریا کړل شي.
حکومت ته جبري له درکه خلکو مندلو لپاره یو کمیشن ایوه کمیټي هم جوړه کړې وه چې د 8000 پیښو هوارولو ادعا یې کوله. د کورنیو چارو وزارت هم بیا بیا ویلي دي چې ځینې خلک د جبري له درکیو مسلې نه سیاسي ګټه پورته کول غواړي، او د له درکه خلکو شمېر ډېر زیات ښایي، حالانکه په دوی کې ځینې کسان د وسلوالو ملګري شوي دي او ځینې بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. د مهرنګ بلوچ د خلاصون لپاره ورکړل شوې عریضه کې فیصل صدیقي وکیل دی. په عریضه کې وفاقي حکومت، د بلوچستان صوبایي حکومت، کورنۍ او د قبایلو وزارت، د پلټونو فدرالي ادارې یعنی FIA مشر، د بلوچستان د پولیسو مشر او د کوټې ډپټي کمشنر فریقین ګرځول شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو ته
مشال رډیو ته غوږیستې، او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د بر جنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپل سیمو ته منتقل کولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. د سویلي وزیرستان ضلع د لده سیمې اوسیدونکي محمد الطاب مشال رډیو ته وویل چې د ضلع هیډکوارټر د ټانګ ضلع نه لده سیمې ته منتقل کړی شوی، خو د سرکاري دفترونو عمله په لده کې موجود نه وي چې په وجه یې د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخ دی. د جنوبي وزیرستان اپر ضلع لده سب ډیویژن مرستیال کمشنر مشال رډیو ته وویل چې د ضلع انتظامی چارواکو د خلکو سهولت لپاره په ټانګ او لده سیمه کې هر وخت موجود وي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع لادې سیمې اوسیدونکي مشال رډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه د دوی ضلع هیډکوارټر دفترونه لادا سیمې ته منتقل کړي شوي دي، خو په دا دفتري نقشې سرکاري عمله موجود نه وي چې په وجه یې د ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د لادې سیمې یو اوسیدونکی محمد الطاف ماسید ویایي
دفتر دے، او دے زراعت والا چکم دفتر دے،
مشال ریڈیو چې دلادی سیمه اوسې دین کې غوښتنه په باراکشه دلادی سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر شادمان صافی سره تماس ونیولې اغوی په ځواب کې وویل
جی دا خو چې کم ټیم کې زما ترانسفر شو نو دا ترانزیشن پیریډ روان و دا ټانک نه لدا ته شفټ کولو بیا چې موږ رالو نو دلته کې موږ افیسزم استابلیش کړل اصل کې ایشو دا دی چې کم چې دلته کې دا ټول میسود دي کنه دا ټرایب والا چې دی میجورټی خلک چې دی پټان کې دی ڈی آئی خان کې نو دادا چې هغه اوس سرکار وی دل ترازی نو هغه تلګ ایشوز وی بہرحال مونږ داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې مونږ هغه زه هم داسې مکمل ختم کړی نه دی چې عوامو ته څومره فائدہ رسی زمونږ نه د عوامو په بهترین مفادو کې مونږ دواړه زینو چې کم دی دا مونږ اپریشنل دی دلته چې راځي څوک نو د دې چې کم لوکل زوی دا هغه ایشوز زم ریزولو کیږي کم چې ال تستاسو میجورټی خلک هغه ځای کې دي نو هغه ته هم زمونږ داسې سیټ اپ دی چې زمونږ کم روټیشنل بیسس باندې افیسرز دي نو الته کې باقاعده ناسوی دلتم ناسوی او دواړو زینو کې مسئلے حل کی سعود وزیرستان اپر سمرا عوام دی ټولو ته زما هم دغه پیغام دی چې موږ دلته راغلی یو هم ستاسو د پاره راغلی یو الته کې پټان کې زمونږ افیسز دی اغم ستاسو د پاره دی کدل ته پلدا کې دی هم ستاسو د پاره دی تاسو چې څه قسم مسائل وي څه قسم مشکلات وي څه ایشوز وي کم چې زمونږ په ډومین کې راځي بالکل تاسو راتلې شي اني ټایم راتلې شي کالم کولې شي واتس اپ هم کولې شي او پرسنلی هم راتلې شي چې تاسو څنګه کمپلینٹ بھی سم مسئلے ودن 24 آورز بس تاسو مسئلہ حل کی دا چرته زون په ډومین کې راځم نه دا بل ډیپارټمنټ وی نو تاسو به موږ مطمئنه کو تاسو د مخې کې لیټر کیږي لیټر بور تک کا کال کیږي کال بور تک تاسو کار به انشاء الله کی
دی سویلی وزیرستان پر ضلع او سې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې بلادا سیما کې پر سرکاري دفترونو کې د عملې حاضری یقیني جوړولې د پورا د زر بیړواندي اقدامات پورته کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترسنگو سی
مشال ریڈیو دا خوگه سوس رزو یو نیوالی موضوع تا دا امریکا جوال لول پوری پوزی ویلی چه دا دایش خراسان سانگی پروسی بشتو که کلک ضربې خوړلې دي د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته د خبر ورکړه تبرا سال کې دا چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د هیڅ ترمنځ یو وسلوالان خطه وشوه تفصیل په دې راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده هغه د سه‌شنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروسته یو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړې دي هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږي د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلې دي له دې سره همهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څنګه روسي او میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطې راپور ورکول شو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي د مجاهد په خبره هغه عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سه شنبه په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغې ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب هڅې باید وځپل شي.
د هند هوایی شرکت ایر انډیا وای له احمد آباد د انګلستان سرخه لندن ته روانه الوتکه چې د ملی په ګډون 2240 کسان پکې سپاره و راغورځېدلې ده. ایر انډیا وای د دوی الوتکه نن د جون په 12مه له احمد آباد هوایي ډګر تر الوت لږ شېبه وروسته له هوایي ډګر سره نږدې د استوګنې په سیمه کې راپریوته. خبری اجانس ایسوسیټیډ پریس د هند هوایی کرښې د چارواکو په حواله لیکلي چې په نسکوره شوې الوتکه کې 109 هندیان، 350 برطانویان، 5 پرتګالیان او 1 کینیډایی سپاره وو. دغه راز خبری اجانس د احمد آباد پولیسو په حواله وایي داسې ښکاري چې په الوتکه کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا په کورمه کې پر امنیتي پوستا وسلوال بل کې 2 عسکر وژل شوي او 1 نور ژوبل دي. په بره کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوټول چې نن د جون په 12مه سهار وختي په حسین مله سیمه کې پر امنیتي پوستا نامعلومه وسلوال برید وکړ چې پکې نه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل واړې ده. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید ذمہ‌داري نه ده منلې. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر وایي د حکومت د هغه اقداماتو غندنه کوي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې غرنۍ ولسیزمکه د سرکار تر چتر لاندې چلیدونکو ادارو ته سپاري. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ د جون پر 12مه د پښین په بشور کې جلسې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړي. پلپلو حکومت په وار وار د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د غرنۍ ولسیزمکو د نیولو خبره رد کړي. خدای بیلی چې دا دواړه سیمې له مادیناتو ډکې دي او حکومت هڅه کوي چې بهرني پانګوال دغه سیمو ته راولي او پانګونې ته یې وهڅوي. خبرونه مو واورېدل اوریدونکو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د مردان د رستم نورداد د خپل 44 زوی جواد د بدن اعضا یا غړي هدیه کړل. ډاکټران وایي د انسان د بدن ځنی غړي له مړینې وروسته نور ته پیوندې شي. جواد خان د مه پر 1.5 په ټرافیکي پیښه کې سخت جوبل شوی وو چې د جون په 6مه یې سا ورکړه. د هغه پلار او نیکه وایي په دې دلیل یې د لوی ګام پورته کړ چې د جواد خان د بدن غړي د نورو ژوندو انسانانو په کار راشي. په خبر پښتونخوا کې دا د خپل نویت لومړی پیښه ده. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا د مردان په رستم سیمه کې د یو داسې مړ شوي هلک د دعا مراسم ادا کیږي چې د مرګ نړواندې پلار د هغه د جسم غړي اتیا کړي. جواد خان د خیبر پختونخوا هغه یوازنی 44 هلک دی چې د مرګ نه پسې د جسم غړي اتیا شوي. نوموړی په مردان رستم کې په یو ټرافیکي پیښه کې جوبل شوی چې رستو د جون په 6مه سا ورکړه. د جواد خان پلار نورداد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله ورته کول ډیر ګران وو، خو درور او پلار په مرسته ورته د زوی د جسم غړي اتیا کول اسان شو. د نوموړي په وینا چې خوشبینه دی چې د زوی ګردې اینه او سترګې 15 ناروغانو ته نوې ژوند ورکړي.
موږ بګلی کې دلته یو مریض دی زنانه نه هغه دواړه ګردې خرابې وي د ډیر وخت ناغي مردان ته ډایلاسیس د پارزي راځي ډیر غریبانه دي. خبر دادا جی ماں دا ما دا بچی په ما ډیر زیات ګرانو دې ما وړوکل وی کړو دا یو یو خبره ما ته یادېږي او ما چې دا سوچو کوم چې دې ټول ځی خاورو ته مې زس آزاد خو دې انسان په جسم کې پاتې شي او دې ته بم دواګانې کې او ما ته بم کوي.
پاکستان کې د انسانانو د غړو د پیوند اداره هیومن ترانسپلانټ اتارټي وایي چې د جسم د غړو د کمی له امله هر ورځ په ملک کې اته کسان ژوند د لاسه ورکوي. د خیبر پختونخوا د انسانانو د غړو د پیوند اداره میډیکل ترانسپلانټ ریګولرټي اتارټي وایي چې دا په خیبر پختونخوا کې یوازنی کیس دی چې پکې یو سړی د خپل کم عمر زوی د سترګو کارنیا ګردی او ځیګر اتیا کړی چې دغه غړي په پیښور او لاور کې 15 ناروغانو ته پیوند شوي دي. د جواد خان د نیکه په وینا چې د خپلوانو ترڅنګ د کلي خلکو هم د دې کار ستاینه کړې.
مېمانه په خدا له فخر خبره ده ځکه چې په خاور باندې سمخته که زموږ دا سترګې دي زموږ دا وجود دی نو چې کله دا وجود نه دا ساوځي دا ټولې بیا خاورې دي نو موږ چې خاورې کېږي او تاسو به دیګري نو زه به دیګري ما چا ته خو برځ نه چې کوم ډېر فایده ورسي او بیا په دې په خر کوم چې خدای پاک مالا داسې بچی راکړي چې سره د انسانیت چې کوم نه سوچتا دی خو زموږ رخصت وو کچرې یو سړی د خپل بچی د خپل رو یا د یو ښځه د خپل خاوند خون چاته وخلې شي نو بیا غیا و معمولی اجزا بولی نشي وخلې.
ډاکټر محمد اظهار د ټرانسپلانټ جراح دی او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له کډی سنټر سره د رجسٹر پتوګه هم کار کوي. د نوموړي په وینا چې د جواد خان د غړو د غستو اپریشن سحر پیل شوی و چې تر ماخامه روانو چې پکې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کډنی سنټر بحریا انټرنیشنل روغتون او د لاهور انسټیټیوټ ډاکټرانو په ګډه کار وکړو. د ډاکټر ازار په وینا د بدن غړي اتیا کول یو انساني خدمت دی چې ډېر ژوندونه ژغورلی شي. باید د دې په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی پیدا شي او غلط فهمي له منځه یوړل شي.
زمون سره په روزانه بیسس باندې داسې خلک راځي چې دا غو سر خپل ډونر نه یا سپ میډیکل وجوهات سره دا غو ډونر چې کوم دی دا موږ ګردا نشو اغسته نو دې خلکو ته د ګردې ضرورت دی او په روزانه بیسس باندې دا خلک موږ ته راځي. حالانکه دوی خپل فیملی کې وګوري خو یا سم میچنګ نه یا سم نور وجوهات چې داغه په وجه سره دا غو سر دا خپل ډونر یا د ګردې ډونر چې کوم دی هغه نه یې او په دې د دې په وجه ډېر خلک چې کم دي هغه په ډایلیسس باندې او بیا چې کم دي په ډېر کم ټایم کې هغه د مرګ کار شي. مریضان چې هغه برین ډیډي کر دې باره کې اویرنس شروع شي او د دې خلک چې کم دي دا خپل اعضا چې کم دي اتیا کوي د مرګ نه مخکې خپل یو کنسنت پری دی چې که زما سره خدا نه خواسته داسې کار وشو یا زما روډ ټریپ کې ایکسیډنٹ وشو یا ماته ټراما وشو یا خدای مکه داسې دغه ته خبر ورسید چې زه برینډډ یم نو په کار دی چې زما آزاد چې کوم دی هغه اتیا کړی شي. جواد مبارک خبر وکړو نو هغه هم یو انسانو او داغه پینځو خلکو ته چې کوم دی هغه فائدہ ورسېدا د دوو مریضانو چې کوم دی هغه بینایي واپس رااله دغه شان یو مریض ته جګر ولګېدو او دوو مریضانو ته ګردی ولګېدې.
د دیر میدان اوسیدونکو محبوب الله چې د جواد خان ګرده ورته لګولې شوې ده مشال ریډیو ته ویل چې د جواد خان د پلار د احسان به تل یاد ساتي.
ما ډیر غټ کوشش وکړ زما درې ډونر ټیلی ډونر هغه ډونی دغه شو ریجر شو نو د دین وروسته به چې وستا ته یو دفتر کې راته کمی پی ملې د کرا ګور در اخلو د غیر اته وک نو دا صبر پی ملې نه راځه بالکل د سې انسانان دي چې ما ته خو بر اسمان ښکاری ځکه چې دومره په دې د خپل بچي ګورځه ما ته راکړه نو دا وو زما د سې رښتا جوړ شو لکه د ورونه بابا مې بالکل پلار دی زمونږ زندگی ما ته ملاويږي.
د غړو د پیوند ملي ادارا هیومن اورګن ترانسپلانټ وایي چې په ملک کې د انسانانو د غړو یا آزاد پیوند او اتیا کولو قانون په کال 2010 کې جوړ شوی. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوښتي اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خوست ولایت د موساخېلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پنګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 2 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې یې د 1300 میاشتو په موده کې سرته رسېدلې. د کلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې.
دا راپور د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخېلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پل د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو مسؤلینو پانګوالو او د یادې سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخېلو او قلندر ولسوالیو اوسیدونکو تګ راتګ کوي پخوا به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایي اوسیدونکي باوردین باوري مشال راډیو ته وویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو دا 8 متره عرض لري او 10 متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشوره سوالای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست موساخېر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته موډه ډېر اوږده لاره پاتې ده چې هم د کلندر لیاره هم د موساخېرو لار. هلته موږ نور پلون ته هم ضرورت لري چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی، بل نور کلینیکون ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مستعده کړي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست د موساخېرو او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزیو، علي شیرو، همدارنګه باک او سپیرو ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښتل چې دونکو د مرکزی حکومت لخوا وړاندې شوی د کال 2015 او 2016 بجټ تر مخه پاکستان کې د بیروزګاری شرح 6.3% ده او د بیروزګار ځوانانو عمرونه د 15 کال نه تر 15 کال پورې دي. بلخوا دغه نوی بجټ کې آنلاین روزګار کوونکو باندې حکومت ټیکس لګولو وړاندیز هم کړی خو آنلاین روزګار کوونکو پر دغه سخت غبرګون ښودلې دی. تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا مرکزی حکومت لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی د بجټ دستاویز تر مخه پاکستان کې د بیروزګاری شرحه 6.3% ده او دغه بیروزګار ځوانانو هلکانو جنکو عمرونه د 15 کالونو تر 15 کالونو دي، ولی په دغه کې سبان دي 40% کسان عمرونه د 15 کالونو تر 30 کال دي او خای چې د ځوانانو شرحه د نارینو نه لا هم زیاته ده. پیښور پونتون د فارمیسي د کوم کې جنید اقبال وای چې یوازې زموږ د فارمیسي ډپارټمنټ نه هر کال 40 پوره ځوانان او پیغلې فارغېږي او 1300 کلونو راسي یو سرکاري څوکې هم د هغوی لپاره حکومت نه د اعلان کړي. بیروزګارو با اور مرو جاتيږي
کدا سو ګورې کرنټلی چې کم اوس بجټ راغلی نو پاکه بجټ کې دا ویلې شوې دي چې را پاکستان کې ان امپلویمنت چې کوم ریشو ده نو هغه 6.3% دی. دا که زه وګورم په خپل باندې د پیښون حسین چې کوم نینو په سوونو تعداد سره او بیا دیسی په دې صوبې نه چې کوم نینو په زرګونو د یونیسيانو په زرګونو تعداد سره نوجوانان چې نه هغه فارغېږي خو بالکل هغه د پاره چې کوم نینو د اپر اپورچونټیز او دغه لپاره د روزګار چې کوم سہولیتونه دي هغه د نش برابر دي. زه په خپل باندې د فارمیسي سټوډنټ یم. د فارمیسي چې کوم دی په دې صوبه کې هغه 3000 سټوډنټان چې کوم دي نو هغه هر کال ترینو فارغېږي او په دې صوبه کې د 2019 نه پس یعنی شپږ کال وشو د فارماسیست چې کوم دي نو یو آسامي نه درغلي. نو تاسو په خپل دې اندازه لګولی شئ چې دغه فارماسیستان چې هغه بچر تزي.
حکومت یو خو د بیروزګاری خبره بجټ کې کړي نو بل خو د بیروزګاری نه بس کېدو لپاره ګرشمیر تعلیم یافتہ ځوانانو او پیغلو آنلاین روزګارونه پیل کړی دي چې په کور ناست خپل روزګارونه کوي. خو حکومت وايي آنلاین روزګارونه کوونکي او کامرس باندې روان مالی کال بجټ کې د ټیکس لګولو هم وړاندیز دي. نو آنلاین روزګار کوونکي په دې صدرېز لري. محمد علی خان چې بهر ملکی پروژه ختمې د ورسو د کورواله سره په شریکه د خوراک تیارولو او کورونه ته استولو آنلاین کاروبار تیر یو کال نه کوي، وايي حکومت روزګار نه ورکوي او چې څوک خپل کاروبار نه کوي نو ټیکسونه په وجه حوصله شکنی کیږي.
حکومت یو طرف ته خو زمونږ خلکو د پاره همدغه دغه کې چې ایر بیروزګاری زیاته ده دا د واغه ده. زه په خپل یو انډیو سیکټر کې مکار کو او پروژه ختم شو او زه بیروزګار یم. نو په دې سلسله کې ما ځان له خامخا ضرورتونه یې کنه د دې د پاره ما کور کې هم آنلاین بزنس می سټارټ کړل دی. نو اوس ګورنمنت وایي چې څوک چې آنلاین بزنس کوي نو په هغه باندې به ټیکس لګي. نو مونږ حکومت نه غواړو نه او خپل فاری او محنت او خپل لغه کو نو پدې کمرا بند چې ګورنمنت ټیکس لګي نو دا خبره بچر ته پکار دادې چې ګورنمنت هم موږ له ریلیف راکی.
دا کال 2023 صرف میرن لمخه پاکستان آبادی سبان دي 3.4 کروڑ نفوس ده چې پکې د 2.5 میلیون نه سیوه هغه ځوانان دي چې مرونه د 15 کال نه تر 9 کال دي او دا د آبادی 6.5% ده. د وزیر اعظم لپاره د ځوانانو پروګرام مشر ترانه مشهود احمد خان تیر د مئی میاشت کې د ځوانانو د قومي پالیسۍ د پراختیا اعلان وکړ او په 2023 کال کې د ځوانانو لپاره 1.5 میلیون روزګارونه موقع پیدا کولو ژمنه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال اډیو ته وګورئ سرودونکو پرونه د جون په 11 په شوقدر کې د بجلی د بندښت ضد احتجاج وو، سړک بند وو او هلتا ورغلو خلکو د خپل منتخب استازو کم چې پارلیمان کې ناست دي دغه خلاف ناری وهلی. دوی دا ویل چې د دوی دغه استازي په پارلیمان کې او په نورو حکومتي ځینو کې د دوی غږ ولې نه راپورته کوي. دا براسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د شاوخوا هرې ضلع خلک وایي هلته د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. دوی وایي که یو خوا ګرمي ده نو بل خوا لوډ شیډنګ د بجلی لوډ شیډنګ هغه زیات شوی دی. البته حکومت بیا هم وایي چې دغه راز ځینې خلک بیلونه نه ورکوي، نو د هغې د وجې نه هم دوی ځینو سیمو ته دغه بجلی ورکول کم کړي دي. نور تفصیل د شانواز تازی په دې راپور کې.
په شوقدر کې هم د جون په 11 سحر هاغلته تر ټولو لوی سړک باندې خلک ووتلي د خپل منتخبو پارلماني غړو زدي دغه نارې وهلې. جو غختل د گرمای د زیاتې دو سره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی. پارلماني غړي باید د وابډي د محکمې سره خبرې وکړي. د شوقدر د سیمینا د صوبای سیملی پخوانی غړي بابر علي خان هغلته ورغلی او مظاهرینو ته په خبرو خبرو کې وویل
اختر پیکج را لے ټول پاکستان د پار را لے پیسکو پشاور غي او نوټیفیکیشن شیر کو منګ دا غي کې هم کټوتیو شو منګ له 2-3 غنټي بجلی هم را نکړې شو. بس منګ دا قام او زمنګ کمیټي مجبور شولا منګ روتو دا احتجاجي منګ دا خپل لار بند کړې دا مین روډ هم بند کړې دي. منګ سره کچا مقصدی خبره و نکړلې نو به به منګ زو د دې ځای نه د دې روډ نه وپاسو زو به د ایکسین د دفتر مخه ته احتجاج کو. دلته چې کوم عوامي نمائندگان دي دا غوي د جرم
ختم شي. د پیښور د زړې مینې نومې سیمې اوسیدونکې نسیمه جی مشاد رډیو ته وویل بجلی خو اول وی هم نه کبیا راشي طاقت دومره کم وی چې د دوی د کورونو غټ ماشینان هم نشي چلولای.
اور سګ روډ او د ورسک سیمه د ډیم علاقې سره خوښه کې کوم علاقه ده داغي د بجلی دورانیه 2 غنټې د پسلوي ساتو کې او داغي ولټیج هم داسې دی چې مطلب د ملا په نشي تړلې چې فرج به چلای یا اے سی به چلای. هم دغه د پکو مکو کارو کې یا د وبو ماشین وبو خلکو بډه کې راډه کې کی ورشپی حالات خو ډیر خراب دي. ورځي د خدای پاک سولر سره ډیر خو کې چې چای ایجاد کړي نو سنا سو گزاره خو په ورځي کېږي. ورشپی حالات ډیر زیات خراب دي.
په شوقدر کې دغه احتجاج لا یو سیاسي او سماجی کارکونکي جانزیب مومن هم ورغلو. هغه دغلته ورغلو د پخپل وینا کې وویل دوی د وابډي محکمې پوینا هر کور ته میټر ولګاو بیا د وابډي محکمې پوینا د بجلی بلونه هم پخپل راغون کړل خو بیا هم ورته بجلی نه ورکېږي.
داغه ولمنګ تقریبا 16 لاکھ روپای اره میش ورکړی دي. ما پخپل لازمانی جمع کړی دي او دوی براله بلونه سازو ولمنګ برتاغي کې پیسې جمع کولې خو بیا دوی بجلی د سې زیات را وستل چې 2 غنټو 3 ولې را وستل نو بیا غو مایده د دوی د لاس مون ختم کړل ځکه چې مونږ ورته پیسې نه جمع کولې دوی بجلی نه را کولې. مونږ اوس ما غو مایده غواړو دوی ته مونږ 15 لاکھ نه 20 لاکھ پورې جمع کولې شو. او د کلی والا دا خبره ده چې تاسو مونږ نه 2000 روپۍ راټولې کې خدای بجلی مونږ ته ته غنټي بخال کوي.
د شوقدر د بجلی د ګریډ یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه ورته نه وای وای دوی د بجلی د ورکولو شیډول یا ترتیب مقرر کړي او د هغې د لاندې ټولو فیډرو ته بجلی ورکوي. دغلته خلکو د خپل منتخب شیو پارلماني غړو زد ناری هم وهلي. نو مشاد رډیو اول د قومي سیملي د غړي سره رابطه وکړه هغه نشو ملاو ولې د دغه سیمینا منتخب د صوبایي سیملي غړي عارف احمدزي مشاد رډیو ته وویل
خپل اختر په دوران کې ما مسلسل سره زو فیډر پر اپټ کې مکسین سره هغه په قسمت نه راځي کوم خبره چې دا غي مونږ سره بیا حلمي او یو کاڅه ته وي دور دي نه چې دې د څو په نن دا دې خبره جواب مونږ سره ګټ بیا نه چې لوډ او شبا خبره ده چې دې څو لوډ چې کړي دې چې لوډ غواړي نو بیا لوډ هم نه او هم نه کوم سره حل خو نشته چې دې کړي هم نه دمو چې لوډ دې فریخ دې په امباډل کې پای کې هغه فیډر بس بالکل ریډي دی نه دا خو با روز د درې یا یو نیم هفته کې ان شاء الله لوړ باغ نه شي سبا یې ته وړي.
د پیښور د موسمیاتو د دفتر د سرکاري پانی د 11 جون د معلوماتو سره سم د تودوخه لوړه درجه شپږ څلوېخته ولې دوی دا هم لیکلي دي. په را روانه ټوله اونۍ کې به د ګرمۍ درجه د 240 او د 540 په منځ کې وي. دوی بیا د باران هیڅ امکان هم نه دی ښودلی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال راډیو ته وګورئ اوس راځو دې ته چې د خبرو پښتونخوا د سیلګرۍ څانګه وایي چې سږ کال د اختر په موخه 800,000 سیلانیان د صوبې بیلابیلو سیمو ته تللي دي او چې دغه راز له دې په کورونو روپو ګټه شوې ده او حکومت د دوی په خبره سیلانیانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړې دي. دغه راز دوی وایي چې په دغه سیلانیانو کې سواتا تر 300,000 پورې سیلانیان ورغلي دي. په خو بلخوا د سوات هوټل اسوسییشن مشر وای چې سړکونه خراب دي، د ولس اقتصاد خراب دي او بیا د نامناسب خبرونو لوجې د سیلانۍ روزګار ته هم یا د سیلګرۍ روزګار ته هم خنه دي. دیوای حکومت باید دغه سیمې لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا سیلګرۍ او کلتور محکمې لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه سخت کال په لوی اختر کې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته تر 800,000 نه زیات سیلګرۍ تللي چې پکې لوی شمیره د سوات ته او ورته 300,000 نه زیات سیلګرۍ تللي. د محکمې مشر حبیب الله عارف مشال ریډیو ته وویل چې دغه سره سیمه کې په کروڼو روپو کاروبار شوی. ولې سوات کې د هوټل اسوسییشن صدر حاجي زید خان وایي چې دغه شمیره ډیره کمه ده ځکه چې د حکومت لخوا د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سم ګامونه نه دي پورته شوي.
سکل د ملک د اقتصادي حالاتو د دې ملک د سواد کې د غلط خبرونو چې ایس پی آر والا غلط خبرونه نشر کوي چې را موږ دونه بشکر وشتو حالانکه په سواد کې هیڅ قسمه سره کاروایی نه ده شوې. ناغې د وجه نه د یری نه خلک ناراضي. یو طرف ته د خلکو اقتصادي حالات هم ډېر زیات خراب دي. هغې د بجلی د ګیس بل نشي ورکول نه سیل سپارټي او بسوک نه کم خلک چې تاسو یې نه نو دا سیلګر نه دي. دا خدا مقامی خلک دي یا د ډاون ډسټرکټ خلک دي. په خپلو ګاډو کې راغلي دي، ځان یې ډول ډبلی ځان سره راوړي دي او چوری مولې او ټینټ خپل راوړی دی. هغې په ځنګلو کې او د سیند په غاړه باندې ځان ټینټ ولګي. د هغو د راتګ سره دلته کې د ټریپک مسالې هم جوړې شي، روډونه بلاک کړي.
د سوات په پیزاګټ کې د مردان اوسیدونکو ګڼ سیلګري چې د ډول نه خوندونه اخلي ده کې شریک واجداري وای چې سوات سیلی وکړو خو سړکونه خراب دي او تګ راتګ کې ورته مشکل ډېر وو.
مین خبره دا چې ټول مسله دی روډ، مسله ده چې روډ سنگل دی رشت وجه خلک بیا دې ته غاړه نغدي. لکه ته به کوله غریبانو نه خپل کوشش کوي ډیر زیات لکه لینکونه خودونه روډ دی نه درشت کوم سیوا شي به سپورټ کول نشي چې کوم دی لکه عوام او غاړي دوبو په حایز باندې د ونو بوټو په حایز باندې ډیر خسته علاقہ ده. او بس مین پوینټ او دې روډ مسله ده کني دوبغ باندې کې خپل لګي دوه زینو او چې کم از کم د 1400 لکه لاک قسم دي د انټری کوي د سواد سایت تک علم سایت تا نو چې دې ته روډونه برابر شي کنه کس دا پولیس لګم را کنټرول به نه کې تاسو به.
د سواد ځای خبريال سید شابودین وای چې دا وخت سواد کالام گبنجوی مرغزار مدین او نور سمو سړکونه خراب دي. د بلم جبه بهرین سړکونه تنگ دي. د غرنګا د دیر کومراټ چترال او شنګلی سړکونه هم هغه رنګ نه دي چې سیلګری په آزاد مټ سیلونه وکړي.
روډ خراب ته د غشان دي جارګو ابشار دي زموږ د غشان مرغزار دي. مرغزار کې هم د کار پارکینګ ډیر غټه مسله ده. وایډ پیلس ته نو خلک خو راځي خو په کاردار چې کم زموږ د سیلګری محکمه ده د غشان زموږ ځلې انتظامیه او بیا صوبایي حکومت او وفاقی حکومت هغې خو دعوه ده کوي چې یاره موږ سیلګرۍ له وده ورکو. خو سیلګرۍ له وده صرف چې کوم دی د اعلاناتو پورې چې کوم دغه محدود ده. په عملي توګه باندې تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي پورته شوي چې زموږ دا سیلګرۍ چې ده چې دې ته د صنعت یوه درجه ورکړی شي. نو چې کله دې ته د صنعت درجه ورکړی شوه بیا دلته کې سهولیات خلکو له ورکړی شو، روډونه ټیکړی شو، ځای په ځای باندې واشرومونه جوړ کړی شي، د سیاحانو دپاره د ناستې پاستې زیګونه جوړ کړی شو، نو د هغې نه وروسته به موږ بیا دا ویلی شو چې او یقینا پاکستان حکومت ګامونه پورته کړل او زمونږ د سوات او د خیبر پختونخوا د نورو خیسته سیمو چې کم معیشت دی هغه مخ په وړاندې باندې لاړ.
د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې مشر حبیب الله عارف په دغه اړه د جون په 11مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلګرۍ د سیمې لوی صنعت دی چې ترې په لکونو خلکو ته په کور دننه روزګار میلاو دی. بیا هم دوی هڅه کوي چې سیلګرۍ ته نوره وده ورکړي.
مونږ کوشش دا چې ټیم سره مل کې مونږ یو ټیم جوړ کړی دی او چې بهر ځای کې څومره لکه د خلکو نه څه ګند بلا پاتې شوي ټریش پاتې شوي نو هغه مونږ به کوشش کوو چې پرنسپل هغه مونږ ډسپوز کړو سرټیفیکټلی. د خپل طرف نه مونږ دا کړی چې څومره علاقې دي مونږ میک شور کړی چې د خلکو په سکیورټی کې څه خلل رانشي. بل دا ټوریزم پولیس هم ډیپلایډ دی تقریبا په هر ډسټرکټ کې او په هر ټورسټ پوینټ باندې نو ان شاء الله د خلکو ښه خدمت کوي او هغې نه پرزس مو کافی زیات دی. ورسره مونږ دا کوشش کوو چېرې پرائز چیکنګ چې کوم دی زمونږ په سواد الگ سسټم ټیک دی خو په دې نارا مارا کې لږ ایشو را روانه ده. مونږ به دا کوشش کوو چې د سکه ایډمنسټریشن په هیلپ باندې مونږ پرائز کنټرول ساتو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې سیلګرۍ ته وده ورکولو لپاره بیلابیلو سیمو کې ترقیاتي منصوبې روانې دي. سړکونه او سیلګرو لپاره پیکنیک سپاټ یعنی د پاتې کېدو مرکزونه جوړوي. دغه رنګه په ټوله صوبه کې په زرګونو د سیلګرۍ پولیسو سیلانیانو ته اسانتیاګانو ورکولو لپاره په ځای کړی شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
کستوری دے آسمانے خاغلے دے دورانے آتل کا پہلوانے غشتلے قہرمانے یاران چے در سروی اس کا غاڑا پا میدانے کخانے پیارانے کخانے پیارانے کخانے پیارانے کخانے پیارانے